السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لس کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخانی سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکاري لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږدبان محکوم شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلي. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دوو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لاره په ورېښمو پله کې هم تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه خو وروسته بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو دوو افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگی جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف وشتلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیلو پاوز پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې راپور لا نه دی خپور شوی. خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه ووژل شول او 395 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیسو سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهرچیان ژوبل شوي دي. اسرائیلو د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریت کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سنات دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی و. سناتور مارک کیلی یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلویی بم چې د مارک څلور اتیا بمونو له ډلې و کارولی. په هغه برید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي. خو د هغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 1500 میلیونه ډالره اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلی خپلې اړتیاوې داسې یادوي.
کوټو کې مو بټن دی امنه سیمالي ځان را ترسوله دي دیوالونه موږ زیدلې دي چې د غابادې په پرس کې موږ سره مرسته وشي چې برته د منځه یو د ژوند کول یو کوټه یو شی برته راځي جوړ.
د طالبان حکومت وای داعش ډلې لمنځه وړي خو د چارو کتونکو وای د داعش ځپل ګډې هڅې کوي.
خو یوازې خپله د طالبانو حکومت دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي. خپرونه کې تفصیل درکو. نن د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د ژباړې اوسنی وضعیت ته تم شوی یو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبرونه د خبری برخې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وای په روان ژمي کې په دغه هیواد کې لنګدې شپږ میلیونه ارمنو خلکو سره د مرستې لپاره 1500 میلیونه ډالرو ته عاجل اړتیا لري. او چا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکو جمعي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو یو څو میاشتو طبي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 1500 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو، جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکو ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تېرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړې. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادي راډیو ته وایي:
موږ ته ډېر زیانونه رسولي دي. دغه تر کوټو کې مو بټن دی، همدغه سیمالي زیان راته رسولی دی او دیوالونه هم غورځېدلي دي. دولت څخه همدغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي، چې دغه آبادۍ په بخش کې دې موږ سره مرسته وشي چې بېرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم غورځېدلي، هغه بېرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرستې دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي، اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسېدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو ترڅنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه یې خراب کړي دي. تقریبا درې څلور جریبه خپل زما خراب کړې ده. کلي ټول بېدرکه ځمکه تقریبا سل یو نیم سل جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. چرګانو فارم زما خپله خراب شوې ده. یو 500 چرګوړي خپل کور د عاید دپاره هم دغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. دوه درې لکه روپۍ زیان رسولې ده نو دسې خواشا کې.
نړیوالو سازمانو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولي او د مرستې غوښتنه کړې. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانونو ترڅنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان شل ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 1500 ملي مترو تر 1200 ملي مترو پورې اټکل شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وای په روان ژمي کې څه باندې 15 میلیونه افغانان لاسنیوي ته اړتیا لري او دغه لاسنیوي لپاره 1500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو لمخې په افغانستان کې لا هم د بیوزلۍ کچه زیاته ده، خو په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د ودونو هوټلونه او یو شمیر نور خوراکي پلورنځي ډیر اندازه خوراکي مواد ضایع کوي. پرون د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دا مهال څومره خواړه ضایع کیږي او بېوزله خلک په دې اړه څه ویل لري، تفصیل به په دې راپور کې له حدیث پردې سوور.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او 400 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کېږي.
یو شمیر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نور پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی. یعنی 10 نفرو وزرولی شي خو له دې نه بیا 10% یا 1.5% استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کې دوه غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 19% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمیر بې وسله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی. وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوري وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نه شي ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 15 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د ومې ورځ خبرونه هم چې د تیرې وی اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې در سره واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو ور بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تللې ده. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښودل شوه او د ګڼو هیوادونو استازو ویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون نړیواله ترهګرۍ ډلې شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه وړې ده. امیر خان متخیب د سپتمبر 28 مالې وی روسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبرې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتی چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
چې د سیمه په ګړه په دغه برخه کې کار کوي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپل د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې، خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څانګې په افغانستان کې د پراخ بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وروسته درته په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې نن د سپتمبر 30 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی. په دې اړه دغه تفصیلي راپور وروسته اوریدلی شي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. له منځني ختیځ نه تازه راپورونه دا دي چې د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي هم د لبنان پر حزب الله باندې ګڼ بریدونه کړي دي. د نننیو بریدونو جزئیات او د مرګ ژوبلې معلومات لا نشته، خو د روغتیا وزارت دلته ویلي چې په پرونیو بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او کابو 350 نور ټپیان دي. بل لور ته تر لبنان وروسته اسرائیلو د یک شمې په ورځ پر یمن پراخ بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په هدایده او راس ایسا کې د حوثي اغیانو پر اهدافو حمله کړي. رویټرز د هدایده د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو پوځ د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا واری د یک شنبې په ورځ د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباري کړې. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګری بولي. د اسرایلو د پوځ ویان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته په واستولي بیان کې دا کړی چې دوی د یکشنبې په ورځ په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو، جنګي جټ الوتکو او تیلوړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه، د یمن په هدایده او راس الاساس سیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوې. رویټرز د هدایدی د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیانو په وروستیو ورځو په تېره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي، د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثی یاغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لورې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پرله پسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کیږي. فرانسه اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړي. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لار نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیواله ورځ په توګه ونومول شوه. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بیلابیلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې له بیلابیلو ژبو نه خپلو ژبو ته بیلابیل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپله ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندی وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي؟ افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګه ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو 16 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده همره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي رادیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوان چې په دې برخه کې پنګونه وکړي
په خوشنۍ سره چې لټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلن پترس کې افغانستان ته راغلل دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمې ټاکل به هم دی مرکز دندیوی افغان لیکوالان وای په افغانستان کې تر ډیره لژباړش باړه شوی دوی وای ل نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او ل دی ژبو بیا پښتو یا دری ته ژباړونکو مواد ژباړل دي چې د چاري هم د ژباړې معیار خراب کړي دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکو باید ل اصلي ژبو آثار وژباړي ترسو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي افغان لیکوال او ژباړونکو محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداړي نه ده دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راجباړي لومړی باید خپل ژبه پوره حاکم وي لکه مې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاس وي تر دې وری خواته به تر وداد چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي
په افغانستان کې کڅوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری ترش بدل شي وي خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لمړیتوب ورکړل شي ځکه دوی به خبره دا علم انتقالوي لیکوال او ژباړونکو امداد الدین دوران ازادي رادیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټه په ځای تاوان ډیر کوي ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکری ګډوډیو باعث ګرځي دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري
د فکر او فرهنګ په تولید کې د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو نو ډیر زیات ضرورت لري د ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم فلسفه هنر ادبیات او نورو مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده دوی وایي ډیره وخت لږ بارل شوی او اثر د مرستندوی درسي مواد په توګه ګټ اخلي د نګرهار پونتون دوه ماسلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته ویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راجبړ شوی دي موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینی اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمی پانګونه خپل ژبه ته وکړو
ډیره وخت مرستندوی درسي مواد جوړو یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي نو موږ هغه جوړو خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد جوړلوي او موږ ترې استفاده کوو
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازه په کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د هواد د دریم ژبې پښی، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا لدې په لور بیخي خوارې دي. نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو شپږنیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خبرونه درته خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.